علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونې کې دا راپور هم اوري چې تمه ده افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. خو تر هر څه مخکې خبري سرویس لرو له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نوري.
ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. او د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسېد. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وژل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د څلورو ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وژل شول او لږ تر لږه 30 نور ژوبل دي غندي. طالبانو د سه شنبه په ماښام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له خونځي او هستوګنو پلاګونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې څلوري ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرانو ښکته شول او ډزې پیل کړې چې له کبله یې دوکانداران او لارویان وژل او یا یې هم ټپیان کړل. خبر پڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغو بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنیو غړي پکې اوسي. یوناما وایي چې د دوی له لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 450 تنه وژل شوي او 200 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم لټه دوام لري. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د A-9 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو بی درکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میخانیکان د مودي هوایي ځواک له اډې څخه تښتېدلي دي. د دواړو افغانانو سږ کال د فبروري له میاشت څخه په مودي هوایي ډګر کې له یو شمېر امریکایانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. د افغانستان او د هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پاتیک ل سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار اخلي. د تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نسیم الله دانش په نوې ډلې کې ل خپل هندي سیال سره لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
الحمدلله دا ډیره مونږ ترلاسه کړ او هندستان نه مرنه کوي د هندستان کرکټ مسؤلینو د افغانستان د بورډ اجرایی رئیس سره هم
په دې لوبغالی کې 40,000 نندارچیان ځایېږي خو ظرفیت یې تر 1,00,000 تنو پورې زیاتېدای شي. حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجه میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسېد. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی تیره ورځ په خپلې عادي خبري غونډه کې د روسیې د RTA تلویزیون خبریال د احمقانه او خندا وړ پوښتنو په کولو تورن کړ. روسی خبریال گیانی چچکیان له جان کربی پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د عراق په خوره کې د ترکیې د پوځي مداخله مسؤوله نه ده. په داسې حال کې چې واشنگټن په خپل هم د سوریې له اجازې پرته په سوریه کې عملیات کوي. د څو دقیقو له لفظي شخړې وروسته د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی په غوسه کې روسی خبریال ته وویل چې زه باور نشم کولی چې ته د داسې احمقانه پوښتنو په کولو د خجالتۍ احساس نه کوې. نوموړي دغه روسي خبريال ته ویل ته په امریکا کې هر څه چې وغواړي کولی شي او هره پوښتنه مطرح کولی شي خو فکر نه کوم چې په خپل هیواد یعنی روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. د سوریې د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه وکړه چې د دې هېواد د روانې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد له رژیم سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشت په سر کې په سعودي عربستان کې وشي، خو د اسد د حکومت مخالفانو شرط ایښی دی چې په سوریه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د هر ډول انتقالي مرحلې په سر کې باید بشار اسد او د هغه ملاتړي له واکه ګوښه شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو د دې پریکړې ستاینه کړې ده او دا یې په سوریه کې د سولې پر لور یو مهم ګام بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هېواد یې نیت نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته ویل د ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیې له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موسل ښار ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تېر اونۍ چې کله دې سیمې ته ترکیې نور پوځیان ولېږل، د عراق په پایتخت کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگي یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې د روان دسمبر په 20مه به د ترکیې، امریکا او د عراق د کردستان د کورواکي سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم ترسره شي. او د بلاروس لیکوالې سفتلانا الکسیویچ پرون د سویډن په پلازمینې سټوکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم په یو لړ مراسمو کې خپلې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډني لیکوال پار وستبرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسیویچ ته مبارکي وویله. دا وایي ګرانې سفتلانا الکسیویچ، د سویډن اکاډمي تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سږ کال د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویډن د پاچا اعلی حضرت کارل ګوستاف له لاسونو واخلئ. د ناروې په پلازمینه اسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالاګ ډلې او غړي ته هم د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د تروریزم پر ضد جنگ پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی دی. الکسیویچ د نوبل د ادب د جایزې له ګټلو وروسته په عام محضر کې په لومړنیو څرګندونو کې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه وغندله او هغه یرغل وباله. د 80 کلنې الکسیویچ پلار د بلاروس او مور د اوکراین ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځنګړې شوې، خو یو راپور هم لرو. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 میلادي کال څخه هڅې کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 160 غړي لري. اسمت سروان او نور جزئیات.
ټاکل شوې ده چې افغانستان راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرټو استیدو وویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په مرکز نایروبي کې جوړی شي، د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. د همداراز وویل دا د افغانستان او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لپاره ډیر مثبت خبر دی. د اقتصادي چارو افغان کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند وحید الله غازی خیل د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي ستونزو د حل کېدو لپاره مهم بولی وایي.
د افغانستان د هغه هیوادونو سره چې د WTO غړیتوب لري هغه یو سر وو پر دوه هیوادونو د تجارت او سر آزاد شي، نن بل پاکستان سره کوم ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنا حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کېږي، درېیم هیواد یا درېیم سازمان نه وي چې په هندې پاکستان غړیتوب ولري، هم یا افغانستان غړیتوب ولري، هغوی ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل بیرته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه. نو دې سره په زمنګ معلومه زمنګ صادرات زمنګ واردات ټول د ستاندر شي او زمنګ ستونزې به سره حل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په WTO کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې دننه په اقتصادي اصلاحاتو کې تحرک رامنځته کړي او د بازار د یو داسې اغیزمن او کارند اقتصاد لرامنځته کېدو سره به مرسته وکوي چې پانګونه جذبوي، کار یا روزګار رامنځته کوي او د افغانستان د خلکو سوکالي زیاتوي. وحید الله غازی خیل وی د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ځینې تاوانونه هم لري، خو تر تاوانې ګټې زیاتې دي.
د بدون شک د دې مسولیت فرضاً په دې کې یو تړون پکې ده د دې غړیتوب کې اخلي چې خپل هغه وکړي چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي تر یو ټاکلي وخته پورې ته تعرفه پرې نشي کېدولی کېدای شي ځینې هېوادونه یې له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي ولېمس خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیات دي
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اقتصادي ستونزې او بېروزګاري زیاته شوې ده د هېواد اقتصاد لا هم تر ډېره پر بهرنیو مرستو او د مخدرو موادو پر غیر قانوني کاروبار متکی دی
عمر دل چې تمه د افغانستان ژر د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي افغانستان له 2009 میلادي کال څخه راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي د ټولنې یو سلو شپېته غړي لري او حاضر د مایع مرکز د سویس په جنیوا کې دی په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د اهمیت په اړه اسمت ساروان د اقتصادي چارو له صاحب نظر او د سوداګرۍ وزارت له پخواني ویان وحیدالله غازی خیل سره مرکه کړې ده
افغانستان تفوق لدى زياد غولي توب لدي زكا دا افغانستان دا لاغا هوادونو سرا چه دا WTO غولي توب لدي اغايان سر وفر دوست هوادونو دي تجارت دور سر آزاد شي من بلا پاکستان سرا چه کمی سپونز لرو دا با تقریبا فتی مرا حل شي چه کلا پاکستان سرا ترانزیز تجارت سپونز پیدا کی گی دریان هواد یا دریان سازمان نئی چه پهند پاکستان غولي توب لدي همی افغانستان غولي توب لدي اغوی تا من شکایتو کو من خپل بیرته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه نو دې سره په زمونږ مالونه زمونږ صادرات زمونږ واردات ټول د ستاندر شي او زمونږ ستونزې به ورسره حل شي
ځینې هیوادونه د دې سازمان غړیتوب ته زړه نه شي کوي ځینې تاوانونه هم لکه چې لري هغه څه دي
له شکه د دوی مسولیت فرضاً په دې کې یو تړون پکې ده د دې غړیتوب کې اخلي چې خپل هغه وکړي چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي تر یو ټاکلي وخته پورې ته تعرفه پرې نشي کېدولی کېدای شي ځینې هېوادونه یې له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي ولېمس خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیات دي خو دې نه مخکې افغانستان د ساتو سازمان د سختار سازمان غړیتوب هم لري هغه هم ډبلیو ټي او ته ورته دی یعنې که افغانستان دا واخلي که وانخلي دوی د مرکزي اسیا د جنوبي اسیا د تړون لاسلیک کړی دی سختار هغې کې غړیتوب لري نو زه فکر کوم د ډبلیو ټي او یا د نړیوال تجارتي سازمان ګټې افغانستان ته زیاتې دي نسبت تاوان ته
د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویان وحیدالله غازی خیل و چې د ازادي راډیو د خبریال اسمت ساروان پوښتنې ځوابولې د خپرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو مجله خپریږي
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ اومانیم راډیوي ادبي مجله وړاندې کوم په روانه خپرونه کې له شاعر او لیکوال ګل محمد منګل سره مرکه اورئ
زه اکثر اوقات چې په وخت او زمان کې چې یا واورم یا احساس کوم یا ووینم بیا د پتن قلم راخلم یو چې پیلی کومه
حکمت الله نورزی د خپلو دوه نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي سندرغاړی باچا خان چاربای ته راته وایي
چې دا چاربای ته ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایي پوستازو
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي
د لیندی په اتلسمه د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څیړنې د کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د موینې پوهنیاري سیدی مژګان مصطفوي په مشرۍ جوړه سوه د باختر اژانس د خبر له مخې د کمیسیون غړیو له خبرو وروسته د رسنیو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څیړنې د کمیسیون د فعالیت لایحه تایید کړه او ملاتړ یې څرګند کړ په غونډه کې عبدالمجید خلوتګر د کمیسیون د غړیو لخوا د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څیړنې د کمیسیون د رئیس او حشمت راتفر د مرستیال په توګه انتخاب سول د تیر اونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د میدان ورده ګولوالی او مشرانو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې واورېدې. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له میدان وردګو د خپرېدونکي ملي وحدت اونیزي د بودیجې د کمښت، د سیمه ییز تلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبرې وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګند یې کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګې او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکئ؟
کور مو ودان چې زه مو ومنلم. زه به اول داسې ویم چې دغه احساس یا دغه د هغو وخت نه ماته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړی ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کېږي.
څلوېښت کاله کېږي، او دغه څلوېښت کاله یعنې د اووه پنځوسم کال نه را په دیخوا زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د دیرشو کلو به وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ؟ یعنې څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې د موږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبرولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوال او په مجموع کې انسان یې دبرولی دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاعري به مو کړې؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړې، باید کتابونه مو لیکلي؟
یقینا چې د هرې ورځې پیښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا به فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا یې ووینم، بیا دفتن قلم رخلم یو چه پی لیکم. یوه ورځ مې هم په مغزو کې وي نیمه ورځ، ولی بیا چې وخت پې تیر شي، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نشم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغه وخت کې زه قلم پرې راواخلم، پرې ولیکم، نو خو را شمې لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د دریو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبره هم وکړه، څه لیکئ؟ افسیې لیکئ؟ طنزونه لیکئ؟ خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چا راته کیسه کړې هغه پیل. د مثال په ډول، آخر وختونه وو، د مرحوم نجیب وختونه وو، ډېرې یوه کلکه بمباري شوې وه په دوشکردر او دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې وو، دا ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه، مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره وو چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به وو، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي
ټول داسې خاورو پیچلی وو. ما ته موټر ته لاس راکو، ما موټر ورته ودراوه. ما وی چې چیرته چې فارسي مې ورته ووی، دې پښتو ورته ووی چې موږ پیلواري ته یوسه. ما ورته وی پیلواري ته 100 روپۍ کراکي، دا په دې باندې نه پوهېده فارسي باندې چې 100 څوته وي. د ورور ته یې ورته ووی چې 100 څوته وي یوې سل. زه چې پوه شوم دا پښتنه ده، ما وی 100 روپۍ، زه 100 روپۍ نه لرم. داسې مې چې ورته وکتل خورا خرابه وه. ما وی کینه خوری، لوری کینه. دا چې کیناسته به مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده، ویدي موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه، ورور زموږ نه ورکه شو. زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم. ولاړو په تاکو کې پټ شو، په باغو کې پټ شو. د نن درېیمه ورځ وه، درېیمه شپه تېره شوه، درېیمه ورځ، څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتم. پلار مې پیلورۍ کې پیاده دی، دا ته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پیلورۍ ته راځئ. محترمه، دا قصه نه وه چې تو عمر به دست سرگو بانده می داشتی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چی کتر نوده داشتی وقتی که ما خام نجدیکی ما دیگر خو قضا دی ایدی اینجل که پدی حالت بانده چه دا دی جنگ نراته که و دم پیلواری ترسیده دی پدی رابطه بانده بیا ما داشتی یو کچنه کتاب لیکلی دهی چه داشتی یو پیغلی داشتی و جلی داشتی جنگ چپلې داسې ورو په ورو پخ شوې.
منګل صاحب، داسې لیکنې مو او خاطرې مو داسې کتابونه به څومره لیکلي؟
داسې پېښې داسې تقریبا 2 کتابه داسې د کیسو زه لرم چې هغه فرضاً په همدغو محور چرخي، یا فرضاً مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی، ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی، یا چا ورته وژلی دی، یا فرضاً بمبار پې شوی دی، یا یو بل څوک دی چې فرضاً پښه او لاس یې د لاسه ورکړی دی او ناتوانه دی، زهیر دی.
منګل صاحب، ټولګې مو ولې نه چاپوئ؟
داسې یو متل دی چې د برو په شونډو ویل کېږي. نو هر څه په اقتصاد کې، موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي. اقتصاد څه چې دانش، فرهنګ، علم، پوهه، دا مو ټول د لاسه ورکړي. زه په 15 کاله ماموریت کې یو کور مې درلود چې هم یېم خرڅ کړو. خونه د چا د وینو پوره وړیم، نه د چا د غوښو پوره وړیم، نه نقد او نه جنسي یم، او ډېر راضي یم.
شکر دی منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي.
آمین.
داسې پېښې چې تاسو یې ذکر وکړه، داسې پېښې دې خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې. ستاسو یو شعر به واورو صاحب.
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو، فقط وزن و قافیه او د شان پکې مراتبو
کړه.
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره.
مهرباني صاحب.
سری گریوان ببر سرونه سرگردان په هدیرو کې، سره و سپین شنه بیرغونه آویزان په هدیرو کې، خلته پاس په خړ قبر لوبیږي تنکی تنکی ماشومان، په چیغو نارو ستړی شو آسمان په هدیرو کې. اخترونه په څنګ د مور په هدیرو کې لمانځي، سر کړه را پورته پلار جانه، ستړي دي بچیان په هدیرو کې. منګله، له سهاره تر ماخصنه د خړ قبر نندارې کړې، هسې لا ډېر پاتې سرونه د انسان په هدیرو کې.
ډېره مننه منګل صاحب، خدای دې عمر در کې، خدای مو خوشحال لرسه.
تاسو دې خدای مو عزاز لري.
اوس د یوې لنډې کیسې د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د بیزوګانو ماڼۍ، لیکوال ایټالو کاروینو. ونه و یو پاچا وو. د پاچا دوه غبرګونی زامن وه، یو زوی جان نومید او بل انتونی. پا پادشاه ته نو معلومه چې کوم یوې ړومبۍ زیږېدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلې بیلې خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کینی. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او دیوه هم ګله نه وي، تاسې دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتونی دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوری روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسېد. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلوپو. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتونی د مېرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتونی اس غلوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسېږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسېد. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتونی به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو لونو تش میدان ته ورسېد. د میدان په بل سر کې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتونی ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسې که پوه شئ چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران به شئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. ده ته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیضې ونیو، طویلې ته بوت. انتونی ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوند. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ و. انتونی د هرکلی خونې ته ورسېد. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نر د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتونی چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتون که څه هم ډېر حیران او څه ناڅه ناکراره وو، خو بې حده ستړیا په درانه خوب ویده کړ. د خوب یې لا ډېر وخت نه و تېر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وای ورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونی چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بستن کې پیچلی و وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتونیا، دلته په څه نیت راغلی یې؟ انتونی ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتونیا، که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو، ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونیا، په خپله خبره ولاړ یې؟ انتونی ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هر شپه هغه آواز لاندونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې، په ونو بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوږو به یا بیزوګان ناست و. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاکو غوټه وکړه، او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. که به میرمنې بهر راووتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه، او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې یې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي وه چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته ورویستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادۍ لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست و، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر ملایان شول، او ځینې بزګران. او دغه ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شېبه رارسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سم دستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغۍ یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیداره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. وویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې درته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړي و.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ سوي دي، چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسیه، تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یو یې د هیلو جنازې دی، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دی، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورته والی لنډې کیسو ته لري. دا لنډې کیسو ته، او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره بیکچې وه، او ډیره مینه مې درس ور سره درلودله. نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځېدله او هغه څه به چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
مهرباني، تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم، چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننوات وکړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخه ښه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزی صاحب، یو بل شی راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې، او پخوا مو دا چا لوستي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې. لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې، د هغه شاګرد هم یم.
مهرباني، څوک لیکي اوس ډېری؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلی دي ډېر ځوانان دغه لیکي چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده یو لنډ دی یو ډېر شر لیکل کېږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځی صاحب په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کېږي لنډکۍ کیسې هم لیکل کېږي د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي او توپیر دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لنډه دغه کې رسی نو دا به یو څه تر لنډکی کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبي ټوټه ول وستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ته وګوي باید د دغه ژانرونو د بیلول لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي د ادبي ټوټې اومده خصوصیت څه دي
ستاسو خبره تر ډیره حدا پر ځای ده ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی خو باید وایم چې زموږ استادان چې په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغه باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو شاید ډیر ورته والی سره ولري چې هغه هم د استادانو څخه همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په استلا یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیر لري او سازان مدي هغه دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټه وروي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي
د هیلو جنازې ټولګه چې مو څومره د بیټوټې راغلي
په دې کې تقریبا شاوخوا څلور وشت ادبي ټوټې راغلي دي
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی په دې کتاب کې مو هدف څه و چې صرف همدا معرفي کول چې دوني رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي او که مو بل هدف و
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس درې نیوی پورې ما انتخاب کړی وو د دې څخه زما وازنې هدف دا وو یو خو باید دغه کلچر د بینوي یو سوچې د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي یو نوی شی انتخاب کړي او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښ سوي دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوي دي د ډیرو ناخوالو ښکار سوي دي په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي یعنی ټول مطبوعات می چاپی وو رادیو تصویري راخیستي دي چې د دې څخه د چاپو څخه ډیر کم یعنی د ګوتو پښمار څلور پنځه به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندې سوي دي د دوی د ستونزو په اړه می راخیستي دي چې دوی په کوم مخه هدف می هدف څو مخه څو چې دوی ونیز یا ورځپانې راوخستلې شروع کړلې خو برته د سیده لنډې مودې په تیرې دوه سره برته وزن ډول سولې او دامي د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې که چیرې موږ یو ورځپاڼه یا اونیزه جوړو د دې پر ځای چې لس جوړو پنځلس جوړو دوی جوړې کړو او قوي جوړې کړو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې څومره رسنۍ وې په کندهار کې؟
تصویری دوی دانې وې او راډیو تقریبا دولس دیارلس راډیو راځي او تقریبا د شل پنځه شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې شته، مثلا اونیزې شته، ورځپاڼې شته، جریدې شته او داسې نور چاپ.
څومره بې فعاله یې اوس؟
یوه ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي چې یو د خپله پانتون وه محلنۍ وه هغه اوس چلیږي او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وې، که ورځپاڼې وې، که مجلې وې، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې شته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاتې سوې ده. یعنی که چیرې هدف شخص وای، هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه و، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو راډیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپرونې کوي، بیلابیل مطالب خپروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ سوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیویي مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
ګلخنده د شپږو ورونو یوه خور ده او یوازې خدمتګار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناسته پرې حرامه، تل چوپړه لاره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یو ژغ ور حاضریږي، پرې هوسایه د عمرو ستومانه مور ده. په خوبونو کې همیشه گل خنداوي، بس کارونه او کارونه وي او داوي. په غوږو د خپلو ورونو چیغې اوري، په غوسه ورته په نه کړي تا داوي. نه ورځ لکه د ژمي مازیګر وي، نه شپه لویه اوږده لکه یلدا وي. ګلخندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نه پسرلیو لورینه پرې بیا وکړه، له پردي باده یې مخ په پلو پټ کړ. له پردي باده یې مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلې خوشحالۍ سولې خنداوې ورته راغلې ورونو پلار او مور ته شرم ګل خندا سوه د ولور په نوم بلاوې ورته راغلې مینځه خرڅه سوه مینځه خرڅه سوه خو چا ژړا ونه کړه نه ټولونه و نه وراوې ورته راغلې شما سوا نه پیغله نه میرمن سوا نه ما شما سوا نه پیغله نه میرمن سوا سرگرده آن شپا ورز لکه میچن سوا نه وکرل کورکی او نه لوبی نه واده سوله نه ناوی سوا نه بند سوا تل یه وگرندل پریزرونه او نیتونه لی وګندل پریز رونه او نیتونه د ژوندون د پاک سپیڅلی سپرنسیستنس وا په خوبونو کې همیشه ګل خنداوي بس کارونه وی او داوي نه ماشوم سوا نه پیغله نه میرمن سوا سرګردان شپه او ورځ لکه میچن سوا
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخه سوه نو بیا به وار د داستان او چاربایتو و سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساس سره چاربایتې راته وایي
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړ کړی او چې خلکو باندې اورېدلی دی لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وای جلال الدین وای او د مونږ والد صاحب هم ویلی دی خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلی دی چې ویلی دی چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلي ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبرې بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایه هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره
مخدت سیا پر هر کی دما
چالا پینے پینے چالا لا پیٹا سنیو خبر دے حسینے.